بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلویښتم څخه تر یوسلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه لده عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لده غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو حمید سیم اپ سره د نور انډی والا نوخه او نیک مرغه ورځ درته غواړي دوستان نن د شورو ورځ چهار شنبه د 1402 هجری المریس کال د لندې یخوست میاشتې 22 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د جمادی الاول ل 29 او د 2023 میلادي کال د دسمبر ل 13 نیټه سره سمون خوري زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي له سیمه ایزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د هندوستان د سترې محکمې لخوا د جموں او کشمیر د ځانګړي وضعیت د لغوه کېدو د تایید په باب ده بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو ورپسې هم د میرمنو د رول او ځانګړنو په اړه ریحانه نومې اونیز پروګرام اوریدلی شئ ورپسې هم د طوفان الاقصی ناڅاپي عملیاتو د پایلو او اړخونو په باب مطلب هم اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي البته باید ویو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضریږو اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروستیو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ویل په غزه کې د اسرائیلیانو غیر انساني چلند دایشی ماهیت لري په واشي سیونستانو باندې د غلبه یوازینی ټاکنه مقاومت دی د ایران او پاکستان کلتوري اجتماعي او ادبي راشه درشان نور هم زیاتېږي او طالب چارواکي وایي نړیواله ټولنه دې له افغانستان سره تعامل نور هم خکړي بیا هم راګرځو د غور سره د نور خبرو تفصیل ته خلای وی وړي شال د مې ورستا د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ویل په غزه ترانګي او لویدیځي غاړه کې د فلسطیني بندیانو په باب د واشي سیونستي رژیم غیر انساني چلند د دغه رژیم د دایشي ماهیت نخې را برسېره کوي حسین امیر عبدالله یان د نیوکې فلسطین په ټاټوبو کې د بشري حقوقو وضعیت او د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه او نړیوال بشري حقوق په عنوان سره د ځینو عربو او اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو په شمول د مختلفو هیوادونو د خارجه وزیرانو په شتون سره په سیمینار کې د فلسطین د وروستي بحران او په غزه تنګ کې د انساني اندېښمنون کې شرایط او د وحشي سیونستي جنایتکار رژیم د بی امانه حملو او جنایتونو د دبان په نتیجه کې د روانو بوګنونکو حالاتو په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت لیتوګي بیان کړی د ایران خارجه وزیر په تیرو دوو میاشتو کې په غزه ترنګ کې د نسل کشی او د جنگی جنایتونو روښانه مشتقونه وبلل د ایران خارجه وزیر همداراز د غزه ترنګ په ضد د اسرایلی رژیم د حملو او په لویدیځي غاړه کې دغه رژیم د واشنگتن د فوري درولو لپاره او سره د انساني مرستو د لیگ لپاره غیظ شیندونکي اقدامات د ملګرو ملتو امنیت شورا او د نړیوالې ټولنې فوري دندې وبللې هغه په غزه ترنګ کې د فلسطینیانو بندیانو په باب د اسرایلی رژیم غیر انساني چلند د سیونیست سیونیست جنایتکار رژیم د دایشی ماهیت نخې وبللې. د ایران خارجه وزیر دغه راز ټینګار وکړ په غزې ترانګ کې د فلسطینیو خارجو په ضد اسرائیلو د اپارټاید رژیم د واشي ډوله حملو د درولو لپاره د فوري اقدام نه کول به په سیمه کې د روانو شرایطو څخه ور اخوا د جنگ لمن د پراخېدو سبب شي. همدارز امیر حسین امیر عبداللهیان او په غونډه کې لوړ رتبه ګډون کوونکو ډیپلوماټانو د فلسطین په نیوکی ټاټوبو کې د انسان دوستۍ د حقوقو د وضعیت د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې او د نړیوالو دوستانه حقوقو په موضوع سره په دغه کانفرنس کې د فلسطین د روانو حالاتو په باب خپلې لیدلوګې بیان کړې او په غزې ترانګې او لویدیځې غاړې کې د بېګناه او عامو خلکو په ضد د سیونیستي رژیم د وحشي ډوله جنایتونو د درولو د لارو چارو په باب خپل نظرونه څرګند کړل. ان خبري ایجنسی راپور ورکوي حسین امیر عبداللهیان پرون مازیګر د یو لوړ رتبه پلاوي په شری د کډوالو د نړیوالې ټولنې په غونډې کې د ګډون او د دغې غونډې په څنډه کې د دوه اړخیزو لیدو کتو لپاره د سویس جنیوا ته تللی دی. د ملګرو ملتو اسمبلی د خپلو 153 غړو په پریکنده اکثریت سره په یو پریکړه لیکې یعنی په غوڅ اکثریت سره تصویب کړي چې په غزې کې د انسان دوستۍ فوري اوربند ټینګ شي. ارنا خبری ایجنسی راپور ورکړ د غزې ترانګې د وضعیت په باب د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی بیړنۍ ناسته کې چې پرون مازدیګر ترسره شوي له 193 غړو څخه 153 غړو په 44 مثبتو رایو سره پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزې کې د انسان دوستۍ د فوري اوربند غوښتنه یې کړې ده. دوی همداراز د درستو بندیانو د بېقید او شرطه سملاسي خوشي کېدا ته هم مثبته رایه ورکړه. د ملګرو ملتو 100 غړو ورته منفي رایه ورکړې او 23 نورو هم ورته سپینه رایه ورکړه او په دې ترتیب سره د ملګرو ملتو د غړو 44 اکثریت د امریکا او اسرائیلو په وړاندې کلک مقاومت وکړ. د ترهګرۍ ډلې په توګه د حماس د معرفي کولو او د دغه پریکړه لیک د بدلولو لپاره د امریکا او لویدیځوالو هڅه د غړو هیوادونو له مخالفت او د رایو د لازم نصاب نه پوره کېدا په دلیل د دوهم ځل لپاره له ماتې سره مخامخ شوې ده. د امریکا د تر ټولو مهم هیواد بریتانیا او د جرمني، ایټالیا، هالند او اوکراین په څیر نور هیوادونو هم دغه پریکړه لیک ته له سپینه رایه ورکړې ده. د ایران اسلامي جمهوریت هم د عربو او اسلامي هیوادونو له فیصلې سره په ملګرتیا کې او د فلسطین په موضوع کې د ماترهو لارو چارو په نسبت د خپل تحفظ په ثبتولو او د اسرائیلو په پیژندلو سره په غزې کې د فوري اوربند ټینګې دا پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر امیر سید ایروانی د ملګرو ملتو د څه د پاسه درو کې دوه برخې غړو په غزې کې د اوربند ټینګې دا پریکړه لیک ته په مثبت رایه ورکولو پسې په عمومي اسمبلی کې وویل د اسرائیلي رژیم جنایتونه باید د نړیوالې ټولنې له غوڅ ځواب سره مخ شي او له اوربند سره د امریکا ښکاره مخالفت د جنگ تاوتریخوالي او په نهایت کې په غزې کې د میرمنو او ماشومانو په شمول د لا زیات مرګونی حالت رامنځته کېدا په معنا وي. لا وشي سیونیستي رژیم سره د غلبې لپاره یوازینی ټاکنه مقاومت د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ پرون په یوې اعلامیې کې ویلي دي. پر سیونیستانو تلبیب او د امریکا په سپینې ماڼۍ پینټاګان او کانګرس باندې د فلسطینی ملت د ارادې د تپلو لپاره د تلپاتې مقاومت او کلکې درېدا ټاکنه کفایت کوي. په دغې اعلامیې کې ویل شوي دي وحشي سیونیستي رژیم د جنگ په ډګر کې لالهنده شوی او یوازې د ماشومانو او میرمنو په قتل عام سره په خپلو ناکامیو او جنایتونو باندې د برغولي د کې خودلو هڅه کوي خو بالاخره به هم دې نتیجې ته ورسیږي چې وینه هر وخت پر توره برلاس ده او مقاومت به یو ورځ د دوی پوزا نور هم پر مزکه ومخی. دا فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس فوجي څنګه زودین قسم کندکونو د غزه پال شجاعیه کوڅه کې د واشي او جنایتکارو فوجانو وګاډي و پوځي ګاډي په هوانونو او ټانک زده بومونو سره په شش کې راوستي او د هغوی سوارلۍ هم په ټکا هلاک کړي دي. ویل کېږي له فلسطیني مبارزانو سره پنختو کې نور یولس سیونستان هلاک شوي دي. د اسرائیلو د پوځ ریډیو هم پرون په غزه کې د جنگ په اووشپېتمه ورځ د مځکنیو عملیاتو لپیل راهیسې تر پرون پورې د خپلو هلاک شویو پوځیانو شمیر 111 اعلان کړی دی. دغه ریډیو د راپور په اساس ویل شوي دي په غزې کې هر پر خپلو پوځیانو په حملو کې د اسرائیلو پوځ 6 پوځیان هلاک شوي دي او 14 نور په داسې حال کې ټارګټ شوي چې ګومان کې د فلسطینی مبارزان دي. دا په داسې حال کې دي چې په غزه کې د روغتیایي وزارت برخې په یوې خبرتیا کې ویلي دي سیونیستي وحشیانو په روغتونونو کلینیکونو باندې په حملو سره هڅه کوي. هغه کابو 8000 ټاپیان چې لا فوري اپریشن ته اړتیا لري په خپلو وینو کې بیا لیتپیت کړي. په دغې خبرتیا کې ویل شوي دي د اکتوبر 9 نیټې راهیسې تر پرون مازیګر پورې کابو 18,412 بېګنا فلسطینیان چې 80% یې ښځې او ماشومان دي شهیدان شوي دي او کابو 50,000 نور ټپیان شوي دي. او د یمن د پوځ عمومي قمندان او د لوړې سیاسي شورا مشر مهدی المشاد پرون په یو لټ څرګندونو کې وویل په غزه کې د دښمن اوسني جنایتونه کومه نوې خبره نه ده، بلکې د غاصب او وحشي رژیم د راپنځېده له وخت راهیسې د بشریت په ضد د دوی د جنایتونو په دوسیه کې یوه بله پاڼه ورزیاته شوې ده. مهدی المشاد ټینګار کړی له قدس او فلسطین د یمن دفاع او په دغه لوی جنگ کې د غزې څخه د مونږ ملاتړ له درست بشریت امت او له یمن څخه دفاع ده. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د تهران د تهران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو سوم خپل سیاسي تبصره دراورو چې د هندوستان د سترې محکمې لخوا د جمو او کشمیر د ځانګړي وضعیت لغوه کېدو د تایید په باب ده. د هندوستان سترې محکمې په جمو او کشمیر کې د ځانګړي حالت په باب د درې سوه اویاوې می مادې د لغوه کېدو په هکله د مرکزي حکومت فیصله تایید کړه. د هندوستان لومړی وزیر نریندر مودي د هندوپال حکومت یو ډیر مهم هدف د هندوستان په خاوره کې د جمو او کشمیر شاملول او د هغې د مالکیت په هکله د شخړې ختمول و چې داسې ښکاري دغه هدف ته رسیږي. په همدې خاطر مودی او ګوند یې په دې وروستیو کلونو کې په دې لړ کې ډېرې هلې ځلې کړې دي چې په کشمیر کې د غیر ځایي هندوانو له خوا د ځمکو د مالکیت د ترلاسه کولو د قانوني زمینې برابرول دي څو د هغوی د نفوسو ترکیب او جوړښت ګډوډ کړي. د 2019 کال په اګست میاشت کې د هند اساسي قانون د 370 مادې پر اساس د دغه هیواد حکومت لخوا د کشمیر د سیمې ځانګړي حیثیت لغوه شوی چې له مخې به یې جمو کشمیر په بشپړه توګه د هندوستان د مرکزی حکومت تر چتر لاندې وي. د هند حکومت په چوکاټ کې د کشمیر د دوام لپاره یو شرط دې سیمې ته د خاصو حقونو یا بشپړې خودمختاری ورکول و چې د هند په اساسي قانون کې هم ورته اشاره شوې ده، خو د بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی گوند په دې برخه کې په تیرې لسیزې کې د هندوانو په ځانګړې توګه د سخت دریزو هندوانو د نظر د جلبولو لپاره پراخې هڅې کړې دي چې تر ټولو مهمه یې د هندوانو په ګټه د بابری جماعت په شمول د مختلفو دوسیو ختمولو. دا سیاسي کارپو حسین علائی وایي په هندوستان کې د بی جی پی ګوند واک ته رسیدو د هندو افراطیانو لپاره تلای فرصت برابر کړی چې ټوله هغه قضیه په خپل ګټه حل کړي چې یو اړخته مسلمانان او یا پاکستان او اوس دوی په مختلفو برخو کې د نفسي جوړښت بدلولو لپاره د کشمیر په شمول په سیمه کې لوی ګامونه پورته کوي څو په هندوستان کې هندواني ځواک نور هم پیاوړی کړي. حقیقت دا چې سخت دریزو هندوانو د هندوانو په حق د بی جی پی او لومړی وزیر نریندر مودی د ټاکنیزو ژمنو په توګه بیلابیلې قضیې راپورته کړي او اوس یې په ټاکلو وقفو سره پلی کوي. په عین حال کې داسې ښکاري چې د هند قضایي سیستم په تیره بیا ستره محکمه د هندوستان د پاکولو او د جنجالي نظریاتو د پای ته رسولو په برخه کې د هندو سرزورو چې بی جی پی ګوند سره مرسته کوي. په همدې حال کې په هندوستان کې بیلابیل سیاسي شخصیتونه د دغه هیواد په سیاسي مذهبي او ټولنیزو حقوقي جوړښت کې د غیر هندوانو حقوقو ته نه پاملرنه د نتیجو په اړه خبرداري ورکوي. د سیاسي چارو کارپوه احمد منصور خان په دې هکله وایي د هندوستان بیخي هندو کولو لپاره د هندو ګوندونو هڅې او د اقلیتونو حقوقو ته بے پامی او په تیر بیا د کشمیر د ملکیت مسله د هندوستان د واحد جوړښت په ګټه نه ده، ځکه چې دا سیخکاری په هندوستان کې ډلې د متضادو سیاستونو د پلي کولو هڅه کوي، نه یوازې دا چې د نورو حقونو تر پښو لاندې کوي، بلکې دوی د هندوستان د ګڼې مذهبي نژادي او توکمیزې ټولنې حقونه لا پامه غورځوي او په دې برخه کې د بی جی پی هدف د شیوسینا او آر ایس ایس په شان د افراطي هندو ډلو او تنظیمونو راضی کول دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنه عزیزانو. اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن ته شروع ورځ یا چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې 22مه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریمې خورده میاشتې له 9 او د 2023 میلادي کال د دسمبر له 14 نیټې سره برابر ده. یولس سوه څلوېښت کال وړاندې د 315 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په 9 نیټه د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف دوهم خاص نائب محمد بن عثمان سعید عمری له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. هغه د خپل پلار له وفات او وروسته په 1215 هجري قمري کال د هغه حضرت د لومړي نائب عثمان بن سعید له وفات او وروسته دې مقام ته ورسید. محمد بن عثمان د خپل پلار په شان د پیغمبر اکرم د اهل بیتو د باور وړ وو او د امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف د نیابت د 40 کالو په اوږدو کې د عباسیانو له سختي او سره سره په شتوګه خپل دندې او خلکو ته د هغه حضرت د پیغامونو رسول تر سره کړل. هغه په فقه کې کتابونه هم لیکلي چې کتاب الاشربته یې اشاره کولای شو. د ویلو ده چې امام زمان علیه السلام د خپل بزرګوار پلار د شهادت له وخته په غیبت صغرا کې و چې په دې موده کې څلور تنه نایبان یو په بل پسې له خلکو سره د دوی د منځګړۍ او واسطې په توګه فعالیت کاوه. خو له 324 هجري قمري کال وروسته د حضرت امام مهدي جل الله تعالی فرجه شریف غیبت کبرا پیل شو چې په دې موده کې کوم خاص نایب وجود نه لري. یو سل یو اویا کال په خوا د 1204 او یم هجری قمری کال د جمادی الاول په میاشت کې د ایران په شمال ویدیس تبریز کې ایرانی عالم او ادیب آیت الله شیخ محمد قاسم اردوبادی زیږیدلې دی. هغه د خپل منځنی زده کړو له بشپړولو وروسته نجف اشرف ته ولاړ او له مشهورو عالمانو یې علم زده کړ. د غستر عالم د اجتهاد درجه له ترلاسه کولو وروسته خپل زیږن ځای تبریز ته ولاړ. آیت الله اردوبادی په دې ښار کې پر تدریس سربیره د ډیرو کتابونو لیکلو ته مخه کړه. د نوموړي له اثارو الشهاب المبین فی اعجاز القرآن کتاب ته اشاره کولی شو. آیت الله اردوبادی په 1330 هجری قمری کال کې وفات شو. اتنی وی کال پخوا د 1204 هجری قمری کال د لندې د میاشتې په 22 نیټه په ایران کې د مؤسسانو شورا چې له قاجار نلی څخه پهلوي کورنۍ ته د واک د انتقال لپاره جوړه شوې به خپله دنده د اساسي قانون د یو شمېر اصولو په بدلولو سره ته سر ته ورسوله. په دې ډول پر ایران د قاجار لړۍ 153 حکومت هم پای ته ورسید او په ځای د پهلوي رژیم 350 حکومت پیل شو. د قاجار او پهلوي رژیم ګډې ځانګړنې په داخل کې په خلکو ظلم او زیاتۍ بې کفایتي او له پردیو حکومتونو حکم منل و. رضا خان د پوز یو افسر و چې د انګلستان په مرسته او د سیسې په 1209 هجري لمریز کال کې کودتا وکړه او ورو ورو یې د حکومت چارې په لاس کې واخیستې او په همدې ورځ په رسمي ډول د ایران پاچا شو. د پهلوي دیکتاتوري رژیم هم په پردیو قدرتونو پورې د تړل کېدو له امله د ایران په خلکو ډیر ظلم او تیری وکړ چې له همدې امله د 1215 هجري لمریز کال په سلواغې کې په ایران کې د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره راو پرزید. ریحانه گران و قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلی ومنی. عزیزانو در ریحانه د خبرونې له یو تازه برخې سره زفاطمی او زما محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو په خدمت کې دي. په دغه پروګرام کې د اسلام د سپارښتنو له مخې په ټولنې کې د میرمنو د سیاسي رول په حکله له تاسو سره بحث کوو. په دې هیله چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو د اسلام مبارک دین د خځو او نارینه او انساني مقام ته یو شان او رزخ په نظر کې نیولې د دواړو لپاره حقوق او ځانګړي دندې په نظر کې نیولې. اسلام همدارنګه پاک لمنې ته زیات اهمیت ورکړي او د ټولنې پرمختګ او دوام لپاره بیا ضروری ګڼي. د اسلام تاریخ په دې مسالې باندې گواہی ورکوي چې د اسلام ګران پیغمبر د ښځو لپاره ټولنیز رول په نظر کې نیولی و. په دې خاطر وینو چې د اسلامي ټولنې په لومړني بیعت کې ښځو شتون درلود او پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د نرینه او ماسوا لا ښځو څخه هم بیعت واخیسته چې د بیا نساء په نامه بیا شهرت پیدا کړ. دا ممتنې د مبارکې سورې 12 آیت فرمایي چې خځه کولې شي د ټولنې په سیاسي برخلیک کې مهم رول ولوبي او حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یې د ټولنې د سیاسي او مذهبي واکوال په توګه د خځو د سیاسي رول منلو ته بیا مجبوره کوي. دا د دې خودنه کې چې قران شریف د خځو سیاسي مشارکت ته مثبت نظر لري.
دوستانو متعال خدای د ممتحنی د مبارک سوره په 12 آیت شریف کې حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته دا سی فرمایي چې ژباړه په دې ډول ده: ای پیغمبره، کله چې مؤمن شزی راضی چې تا سره بیعت وکړي چې نور خدای متعال ته شریک نه نیسي او غلا او زنا نه کوي او خپل اولاد نوجنی او نه به داسې بهتان لګوي چې هغه د خپلو لاسونو او خپلو پښو په وړاندې جوړوي، یعنی هغه اولاد چې په د خپلو پښو او لاسونو په منځ کې پاللی او د هغه د نطفې له انعقاد سره خبر وي، په دروغ سره په بل سړي پسې نه وتړي او له تا سره به په هیڅ یو معروف امر کی مخالفت و نکړي، په دې شرایط له هغوی سره بیعت وکړه او هغوی لپاره له خدای مغفرت وغواړه چې خدای ډیر بخښون کوي او مهربان دی.
ایزانو د حضرت امام خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ په سیاسی مفکورو کې دین او سیاست له یو بل جلا نه دی. په دې خاطر د سیاست په چارو کې دخالت د مسلمانانو لپاره یو دینی ضرورت بل کېږي. په دې خاطر خزه هم دنده لري چې په سیاسي ډګرونو کې تل فعال ونده ولري. حضرت امام خمینی د ایران لا میرمنو څخه غواړي لکه څنګه چې د پادشاه د رژیم پر ضد په مبارزه ګډون کړی وو، د اسلامي نظام د سیاسي تثبیت په پړاو کې هم په پراخه کچه خپل سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړي او فرمایي سیاسي چارې د یوې پرګنې پورې ځانګړي نه دي، خځې هم باید ګډون وکړي او ټولنه وساتي. خځې هم په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې د نارینه او تر څنګ پاتې شي. دا نرینه سره په یو وخت کې د خزو مهاجرت او لمکه څخه حبشه او مدینه ته د هغه هجرت د هغه وخت له ظالم او واکمنانو سره د خزو مخالفت د څرګندېدو بیلګوا، او د نبی کریم په وخت کې د خزو د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په جمع کې راتلل دینه ماسوا. د اسلام د ګران پیغمبر په دوران کې خزو اجازه درلوده چې خپل استازي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته واسطه یو خپل پوښتنه او یا هم وختنه لاغه حضرت سره شریک کړي. خزو هم دا رنګ د اخترونو په شمول په جمعه کې لاغه حضرت سره نمونز وکړي.
د تاریخي سرچینو ل معمول سره سم حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرمنو ته د اسلامي معرفو د زده کړې لپاره ځانګړی فرصت په نظر کې نیول او د هغوی په علمی محفلونو کې برخه اخیستل. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرمنو هم د خوونکو په څیر شذو لپاره غونډې جوړولې. په دې خاطر د احادیثو په کتابونو کې داسې ډېر حدیثونه شته چې د ام سلمہ، اسماء بنت یزید، میمونه، حفصه او ام حبیبه نه نقل شوی دي. دا ټولنه په علمی او مذهبي ډګرونو کې د ښځو د فعال ونډو خودون کې دي. د اسلام په لومړیو کې شزی حتی په جنگونو کې هم رول لوبول او د جګړې د میدان شاته فعالیت کول. شزو لخکریانو ته خوراک برابرول، جنگی ساز و سامان او جنگی آلات تعمیرول او هغوی ته درمل برابرول. دا په داسې حال کې دی چې په جنگونو کې ګډون د شزو لپاره ضروری نه و، خو سره له دې هغوی په جنگونو کې د اسلام د لخکریانو په ملاتړ کې برخه اخیستل. په ټولنې کې د ښځو د ګډون تر ټولو کارنده او وتلې بیلګه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لور حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها لنډمهاله بلکې برکتناکه ژوند ته ورګرځي. هغې بیبی هر کله چې ټولنه ضرورت وه په ټولنه کې فعاله رول لوباوه. همدارنګه هغوی د ښځو لپاره یې زیات علمي او ښوونیزې برنامې او پروګرامونه برابرولې او اسلامي معارف یې ورزده کول. حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها په جنگونو کې د ټپیانو په درملنه کې برخه اخیستله، من جمله د احد په غزوه کې. په جمعات کې حاضر شوه او د حضرت امام علی علیه السلام له ولایت مقام نه په دفاع کې وینا وکړه. هغې بیبی د انصارو او د مهاجرو د کورونو دروازو ته تلل او د حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سپارښتنو او د هغه حضرت له لوري د خلیفه او ځایناستې په توګه د حضرت امام علی علیه السلام د ټاکل کېدو یادونه کول. هغې بیبی خپل کور د بنی هاشم د مجاهدینو او مبارزینو مرکز ګرځولی و او هغوی اقتصادي ورتیاوی د فدک د باغونو له عایداتو پوره کول. دا ټول فعالیتونه چې مو یادونه وکړه د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو څخه یو دی.
ایزانو د خزو د علمی او ټولنیز ګډونی وا بلا بیلګه د حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د ګران لور حضرت بیبی زینب سلام الله علیها په ژوندنه کې سرګندېږي. نهج البلاغه د کتاب اهل سنت شرح کون کې ابن ابي العديد د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها فعال شتون ته اشاره کوي کی چې د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها تعلیمی غونډه هغه وخت کې رونق پیدا کړ چې ل خپل پلار حضرت امام علی علیه السلام سره کوفه ته راغله. دا کوفه خځو کله چې د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها له کمالات او پوهې خبره شوې نو خپل استاذ حضرت علی علیه السلام ته ورواستول او له هغوی څخه وغوښتل چې خځو ته فرصت ورکړي چې د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها له کمالات او پوهې استفاده وکړي. حضرت امام علی علیه السلام د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها لوري د علمی غونډو د جوړیدو اجازه ورکړه چې په دې کار سره د کوفه په مرمنو کې حیرانوونکي علمی بدلون رامنځته شو.
ډیر عزتمن اوریدونکو، په عاشورا کې د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها کارند رول د دغه لوی پیښې د تلپاتې کېدو لامل شو. هغې بیبی یو شمیر مهم او بنیادی کارونه وکړ چې تر ټولو مهمې نړیوالو ته د حضرت امام حسین علیه السلام د نهضت او د عاشورا د پیغام رسول وو. حضرت بیبی زینب سلام الله علیها د عاشورا د نهضت د بیانولو او د هغه د رواجولو لپاره زیاتې هلې ځلې وکړې او که د هغې بیبی حقیقت روښانه کوونکې خطبې یعنی ویناوې نه وای نو د عاشورا لویه پیښه او د هغه مختلف اړخونه به د تل لپاره نه وو پاتې د کربلانه د شام پر لارې او بیا د اسارت پر محل او د یزید په دربار کې د حضرت بیبي زینب کبرا سلام الله علیها خطبو او وینا او تکتن خودنه کوي چې هغه بیبي سلام الله علیها سره لدی چې یو پرهیزګار او با حجاب شزوه یو عالم سیاستمدار عارف او بشپړه او تکړه ویناواله و په دې توګه اسلامي تعلیم شیزی سیاسي او ټولنیز مشارکت یعنی ګډون ته هڅوي او د شزو د حضور لپاره مشخص چوکاټ په نظر کې نیسي چې پکې ټولنیز فعالیتونه کولای شي. په دې چوکاټ کې نه شزه خپله زیانمنه کیږي او نه هم ټولنه زیانمنوي. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د اسلامي ټولنې په جوړښت کې د شزو د رول په حق له فرمایي په اسلامي نظام کې شزه د یو انسان په توګه کولای شي د اسلامي ټولنې په جوړولو کې د نارینه وو ترڅنګ فعاله ونډه ولري. شزه یو کالان نه ده، هغه حق نه لري د ځان سویه دومره کښته کړي او نه هم نارینه د دې حق لري چې ورته په کم نظر کې وګوري. امام خمینی رحمت الله تعالی علی تل په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې د مسلمانو میرمنو پر رول لوبونه ټینګار کړی دی او د ښځو فعالیت د اسلامي انقلاب د دوام او د هدفونو د پرمختګ لامل بللی دی. هغوی همدارنګه د ټولنې په کچه د ښځو رول د نارینه وو د انقلابي روحیې د پیاوړتیا او د فعال کېدو د لامل په توګه معرفي کړی او په ځلونو یې د ایران د مسلمانو میرمنو د ذمهدارۍ د احساس قدرونه یې کړې ده. په دې توګه د انسانانو او په تېره بیا ښځو لپاره د اسلام د روزنیزو پروګرامونو څخه یوه د هغوی ټولنیز تربیت او په ټولنې کې د ګټوره او کارنده حضور لپاره د هغوی چمتو کول دي. ښځې د نارینه وو په څیر له نورو سره د اړیکو د ټینګولو له حق څخه برخمنې دي څو د خپلې ټولنې له پرمختګ سره مرسته وکړی شي. ښځې د انسان او د ټولنې د جوړولو له هنر څخه برخمنې دي او کولای شي په مختلفو فردي او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې کارنده رول ولوبوي.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته ورسید. هله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدوي تلبر پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل شه.
د طوفان الاقصی اړخونه او پایلې.
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خی چارې اوس هم زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو خدمت ته حاضر شویم چې د فلسطین د حماس غورځنګ د الاقصی د عملیاتو د اړخونو او د پایلو په هکله څلرم پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ایزانو د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې مانیټه به د لویدیزي آسیا سیمې په سیاسي تاریخ کې تل پاتې وي. په دغه ورځ د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس جنگیالي او پسونس رژیم باندې حمله سره د
دغه جالی رژیم په 15 او یا کلن تاریخ کې هغه ته تر ټولو ستره ماته ورکړه. سیونست رژیم هم د فلسطین په غزه سیمه باندې 500 ورځنی جنگ وربته په او نسل وژنه تر سره کړه. سره له دې له دغو 500 ورځو وروسته اسرائیل مجبوره شو د فلسطین له حماس غورځنګ سره خبرو اترو او اوربن ته غاړه کېږدي.
د سیهونیست رژیم لپاره د جنگ اقتصادي پایلې د رسنیو د شمیرنو او د راپورونو پر اساس طوفان او لقصه عملیاتو سیهونیس رژیم ته زیات او بې مخینی تاوانونه ورسول. دغه تاوانونه په دوو برخو یعنی نیخ په نیغه تاوانونو او په غیر مستقیم تاوانونو کې د غور وړ دي. نیخ په نیغه تاوانونه دغه جنگ په لګښتونو پورې تړاو لري چې سیهونیس رژیم زغمي او غیر مستقیم تاوانونه هغه تاوانونه دي چې له جنگ څخه د اغیزمن کېده په هیلت دا سیهونیست رژیم بیخ بنایانو او شرکتونو ته رسیدلې دي چې لګښت میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. د عبري ژبې یدعوت اهارونوت ورځپانې وویل د فلسطین د غزې پر ضد جنګ د سیهونیست رژیم لپاره ډیر زیات لګښت درلودلی دی او د اسرائیل رژیم د مالیې وزارت د جاجونې پر اساس په تیره میاشت کې دغه لګښتونه کابو 2.5 میلیارد شکل یعنی کابو 8.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دي. دغه ورځپانې ولیکل دغه لګښت هم دا اوس د سیهونیست رژیم د کلنی ناخالص تولید کابو 15% جوړوي چې 1.3 میلیارد شکل اټکل کیږي. دغه لګښت دغه راز په روان میلادي کال کې د سیهونیست رژیم د بودیجې څه د پاسه 50% برخه جوړوي چې کالو 1.5 میلیارد شکل اټکل شوي. البته څه موده مخکې د 1.5 میلیارد شکلو په زیاتېدا سره د اسرائیلو حکومت له مشکل سره مخامخ شوی. د سیونیست رژیم 12 تلویزیون چینل په یو راپور کې له امنیتي کابینې سره د مالیه وزارت د لوړ رتبه مدیرانو د غونډې خبر ورکړ چې 3 ساعته یې دوام درلود او په دغه غونډې کې د فلسطین د غزې تړانګې د جنگ لګښتونو په اکله غور شوی دی. په دغه غونډې کې د وړاندې شویو اطلاعاتو پر اساس هر ورځ جنگ د سیهونیست رژیم لپاره کابو 1 میلیارد شکل لګښت لرلی دی او په دوی کې د جنگ نیخ په نیغه لګښتونه او د پوځیانو د معاشونو او تنخواګانو ورکول هم شامل دي. په دې ډول چې هر عسکر هر ورځ 1000 شکل ترلاسه کړي دي او په دې سربیره د جنگي الوتکو او د هغو د سوانګو لګښتونه او د خوړو او د پوځي سازو سامانونو تامینول هم د دغو لګښتونو بله برخه جوړوي. ځینو سرچینو د سیهونیست رژیم 12 تلویزیون ته وویل له نیواکه رژیم سره د امریکا مرستې کابو 9 میلیارد ډالره دي چې د ضرورت وړ د وسلو او د سازو سامانونو د اخیستلو لپاره لګول شوي دي. د سیهونیست رژیم مرکزي بانک هم وویل د انساني ځواک د کمښت په دلیل د اسرائیلو رژیم اقتصادي لګښتونه په اونۍ کې 2.3 میلیارد شکل ته رسیدلي دي.
ایزانو د سیونیست رژیم مرکزی بانک ویل چې دغه لګښتونه د نیواکي فلسطین په بیلابیلو سیمو کې د ډیرو ښوونځیو د تړل کیدو او د غزې او د فلسطین سرحدونو ته له نږدې سیمو څخه د کابو 1.4 لک کاري ځواک د ځای پر ځای کیده او دغه راز پوځي خدمت ته د احتیاط د ځواکونو د وربلل کیدو په وجه دي. د سیونیست رژیم د ګمارلو د خدماتو د ادارې لخوا خپره شوي معلومات د غزې پر ضد د جنگ لا پیلیدو سره په یو وخت د روان میلادي کال په 13 اکتوبر میاشت کې د بیکاره خلکو د شمیر د ډیر زیاتی ده خودنه کوي. د دغه ادارې د هرې میاشت د راپورټ په اساس چې ګلوبز عبري ژبې او اقتصادي ورځپاڼې هغه خپور کړ د اسرائیلو کابو 1000 کسانو خپل ځانونه د بیکاره کسانو په توګه معرفي کړي دي او دغه اندازه زیاتوالی له هغې د مخکې میاشتې په نسبت 4.6% دی. په دې ډول چې په ستمبر میاشت کې 2015 موردونه ثبت شوي دي. لدغو کسانو څخه دوا څلویخ زره او څلور سوه اسرائیلي کارګران په نامحدودو او لا معاشونو او تنخواګانو پرته چوټیانو تللي او معنا یې دا ده چې په دوی کې شپیته اشاریه درې فیصده کسان هم د نومونو نوي لیکونکي او ثبتونکي دي. په دې سربیره سیمونست رژیم له څلور لکه زیرمه ځواکونو څخه درې لکه شپیته زره ځواکونه د جنګ لپاره بللي دي او د دغو ګڼ شمېر ځواکونو د کارونو او منظمولو لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا او ضرورت لري. له بلې خوا له حرفوي او د روزنې له مرکزونو او کارخانو څخه د دغو ځواکونو ایستل د سیونست رژیم اقتصاد ته نور غیر مستقیم ګزارونه ورکوي. د اسرائیلو کابو اته فیصده کاري ځواک بیړني عسکري خدمت ته وربلل شوی دی. همدغه مسله سبب شوې چې اسرائیل د کاري ځواک له کمښت سره مخامخ شي. د موجودو راپورټونو په اساس د اسرائیلو حیفا بندر هم کابو چوټی شوی دی او دغه بندر ته هیڅ بهرني کشته نه ورځي. پر دې سربیره سیونست رژیم د لبنان سرحد ته نږدې او له شمالي خارګي او څخه کابو دوه لکه پنځوس زره خارګي میشته خلک ایستلي او جنوب یعنی ایلات سیمې ته منتقل کړي دي. اسرائیلو دغه راز د فلسطین د غزې ترانګې په گاوند کې پنځه پنځوس خارګي خالي کړي چې هلته کابو پنځوس زره اسرائیلیان اوسیږي. پر دې اساس د سیونست رژیم په داخل کې کابو شپږ لکه کسان له خپلو کورونو څخه نورو سیمو ته انتقال کړي شوي چې سیونست رژیم لپاره میلیارډونو ډالره لګښت درلودلی دی. په عین حال کې د خپل ژوند له سیمو تښتېدل هم په عادي کارونو او کار او کسب کې د ګډوډۍ د رامنځته کېدا سبب شوي. په هغو سیمو کې چې د فلسطین د حماس غورځنګ د راکټونو په شیشت کې دي ډېرې کارخانې دوکانونه مرکزونه ښوونځي او ترانسپورټ خدمات بیا چوټي شوي دي. د راز د لیدر کپیټل مارکیټینګز د مالی سلا او مشورې شرکت چې مرکزی دفتر یې په تل ابیب کې دی اټکل کړی چې د روان او د راتلونکي میلادي کال لپاره د غزې د جنگ کلي لګښتونه کابو اته څلوېښت میلیارډ ډالر وي. دغه شرکت وویل چې اسرائیل به احتمالا مجبور شي چې د دغه لګښت دریمه برخه ورکړي او پاتې ډالر به امریکا له سیونست رژیم سره د مرستې په توګه ورکړي. بل موضوع دا ده چې د غزې جنگ په نیواکي ټاټوبو کې د بهرني پانګونې او د غراز د داخلي پانګونې د بهیر د بندیدا سبب شوی ځکه چې پانګونه ثبات او امنیت ته ضرورت لري. داسې دوه فیکټرونه چې سیونست رژیم د جنگ له کبله له لاسه ورکړي دي.
په طوفان الاقصی عملیاتو سره د اسرائیل د پټه مهاجرت زیاتېدل او د غزې د جنگ اوږدېدل د صهیونیست رژیم د لومړي بنسټګرانو په وینا د صهیونیست رژیم د جوړولو فلسفه له ټولې دنیا څخه نیواکي ټاټوبیو یعنی اسرائیل ته د یهودیانو جذبول دي. د صهیونیست رژیم اولنی لومړي وزیر بن ګوریون د فلسطین ټاټوبې ته د دنیا د یهودیانو د مهاجرت د ضرورت په اکله وایي. فلسطین ته مهاجرت د هغه وینې په شان دی چې د اسرائیلو د ژوند دوام بیمه کوي او د اسرائیلو د امنیت او راتلونکي ضامن دی. بن ګورین د غراز د یهودیانو د مهاجرت لپاره امنیتي دلایل هم بیان کړی دي. موږ یو مځکه نیولې ده خو هلته د یهودیانو له دیره کولو پرته به دغه مځکه هیڅ حقیقي ارزښت ونه لري. د یهودیانو استوګن کول حقیقي بریالیتوب دی. په حقیقت کې د نفوسو موضوع تل د ټولې دنیا د صهیونستانو لپاره یو بنیادی او مهمه موضوع ګڼل کیږي ځکه چې له نفوسو پرته صهیونیست رژیم بې معنا دی. د دغه هدف د تحقق لپاره صهیونیست رژیم په تیرو کلونو کې ایدیالي ژوند ته د رسېدا او د اقتصادي او معیشتي حالت د ښه کولو په ژمنو سره نیواکي ټاټوبو ته د صهیونستانو په راوستلو سره هڅه کړې ده خپل ستراتیژیک هدفونه محقق کړي. له دغو اقداماتو سره سره په تیرو کلونو کې نیواکي ټاټوبو ته د خلکو د مهاجرت کولو شمیر نه یوازې ډیر کم شوی دی بلکې له اسرائیلو څخه د یهودیانو د اپوټه مهاجرت په زیاتېدا سره د اسرائیلو رژیم خپل ځان له ګواښ سره مخامخ بولي. په تل اویو کې د ای آر آی په نوم تحقیقاتي مؤسسې د یوې څیړنې په خپرولو سره ولیکل د اسرائیلو په رژیم او د هغه په ارګانونو باندې د یهودي ځوانانو اعتماد ډیر کم شوی دی. د دغه مؤسسې د راپور پر اساس په داسې حال کې چې په تیر میلادي کال کې د اسرائیلو 68% ځوانانو چې عمرونه یې له 18 څخه تر 24 کلونو پورې وو ویلي وو حتی که چیرې امکان ولري له اسرائیل به لاړ نشي. دغه اندازه په روان میلادي کال کې 64% ته رسېدلې ده او د اسرائیلو 45% ځوانانو ویلي دي دوی ګروهنه لري چې د مهاجرت کولو امکان په عملي ډول وازموي. د روان میلادي کال له لومړیو څخه له لویدیځو هیوادونو څخه نیواکي ټاټوبی یعنی اسرائیلو ته د یهودیانو د مهاجرت بهیر ډیر کم شوی دی. د غراز د سهونیس رژیم د مهاجرت وزارت د شمیرنو پر اساس په تیر میلادي کال کې د 2021 میلادي کال په نسبت له اکثرو لویدیځو هیوادونو څخه اسرائیلو ته د مهاجرت کولو شمیر 10% کم شوی. له نیواکي فلسطین څخه د خارجي میشته خلکو په اپوټه مهاجرت کولو لپاره ډیر دلایل هم مطرح دي.
ایزانو د نامنه احساسول او د فلسطین د مقاومت ډلو راکټي حمله له کبله امنیتي اندېښنې د بیوزلۍ د بیکاری او د مالیاتو زیاتیدا په شان ګډوډ اقتصادي شرایط د پرګنز اختلاف شتون او ښکارا توپیرونه له نیواکي ټاټوبیو څخه د یهودیانو د اپوټا مهاجرت تر ټولو ستر دلایل بل لیکيږي. امنیت د ژوند او د مهاجرت لومړی شرط دی. په حقیقت کې د نامنه زیاتیدل په تیرو کلونو کې د اسرائیلیانو یو اصلي اندېښنه وه. هغه مهاجرین چې ټاکل شوي وه اسرائیلو ته په ورتلو سره له ښه ژوند څخه برخور شي همدا اوس د بشر له لومړني ضرورت یعنی د امنیت له نشتوالي سره مخامخ دي او د طلبي جنګواړي سیاستونه سبب شوي چې مهاجرین ډیر له ناهیلۍ او ناامیدۍ سره مخامخ شي او نورو هیوادونو ته د مهاجرت په فکر کې اوسي. د فلسطین په غزې تلنګ کې تاوتریخوالو د نوي چاپې له پیلیدا ورسته نور هیوادونو ځنې خارج چې په نیواکي ټاټوبیو کې دي په ورستي ورځو کې د خپلو هیوادونو لخوا له نیواکي ټاټوبیو نه اسرائیلو څخه وویستل شول. د اسرائیلو پخوانی لومړي وزیر او د حکومت د مخالف ګوند مشر یار لاپی د څو ورځې مخکې ویلي چې اسرائیل امنازه نه دی. د غراز نرال اویو کو خاوی چې لا یو کال څخه کم موده د اسرائیلو د پوز لوی درستیزو او هغه مهمه او زیاتې پوزي او استخباراتي مخینه لري د نیواکي ټاټوبیو د خلکو په مهاجرت باندې د جنگ د اغیزو پاړول چې ممکن ده چې د اسرائیلو خلک فیصله وکړي نور نه غواړي په دغه مزمن ناروغی یعنی نا امنه سرا ژوند وکړي. دغه کسان به لا اسرائیلو ووزی لا اسرائیلو به لاړ شي یا دا چې دغه خبره نه مني په شمال کې الخلیل او یا د اسرائیلو جنوبی سیمو ته لاړ شي. هغه بووی چې نور نه غواړي په دغه مزمن بیماری سره ژوند وکړي او ګروهنه نه لري په دغه تش په نامه الهی ټاټوبی کې پاتې شي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره مرخص کیږو.
الله پامان.